افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوریا نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځان ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو هغو خدمتونو بې برخه شي چې مخکېني حکومت ورته برابر کړي وو.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د پخواني حکومت مامورین بیرته وروغواړي.
دا باید پخپل کاروبارونه باندې پخپل ځایونه باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسسه مشر وايي هغه مالونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ایښودل شوي د پخوانیو په نسبت ځکه خطرناک دي چې ډېری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا د تګ راتګ په لارو کې ایښودل شوي دي. آیا پر موسیقي به بیا طالبان بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډېر سخت ډاریږي او ډېر سخت په مشکلاتو کې دي. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو دې مسلې ته کتنه کړې ده. ازادي راډیو تاسو د ورکوښو ځانو د لټې پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې مې راوي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. صفي الله ستانک زیده خبرونه چمتو کړې دي.
سلام د مهمو خبرونو سرچکی. متحده ایالاتونه نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره خپل نړیوال ماموریت ځنډوي. بریتانیا له افغانستان څخه د خلکو د را ایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. او د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداري په ځواب کې یو لوړپوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن ناقانونه ایران ګواښي. پوره خبرونه. متحده ایالاتو نن له افغانستان څخه د زرګونو افغانانو او بهرنیو اتباعو د ایستلو لپاره د خپل نړیوال ماموریت د ځنډولو پریکړه کړې ده. دا خبر ځینو سرچینو د نړیوالو اژانسونو ته کړی دی. نو وروسته له هغه چې په کابل هوایي ډګر باندې د ترهګریزو بریدونو په تړاو باندې په خپله ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړ، په دې چې د اګست 1 له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وروستۍ نیټه په رانږدې کېدو ده، پنټاګان د امریکا دفاع وزارت وایي له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي. د امریکا ګڼو متحدینو د خپلو افغان ملګرو او ادباو د لیګ د الوتنې پای ته رسولي، مګر متحده ایالات لا هم اراده لري چې تر روسي ساعتونو پورې د لیګ د ماموریت ته دوام ورکړي. د کابل په هوایي ډګر کې یو امنیتي چارواکي چې نوې غوښتنومې واخیستل شي د یک شنبې پر ورځ رویټرز ته وویل له زرو څخه ډېر ملکي خلک هم په هوایي ډګر کې له افغانستان څخه د وتلو په انتظار کې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامل هاریس پرون په خپل ټویټر لیکلي، په تیرو دوو اونیو کې لکه چې طالبانو د کابل کنټرول واخیست، شاوخوا 1,000 کسان له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بریتانیا له افغانستان د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې بریتانوي پوځیانو 15,000 کسان راوستل. په دې ډله کې ګڼ افغانان هم شامل دي چې له بریتانویانو سره کار کړی. بوریس جانسن بیا د یو پیغام په یو برخه کې وویل نه یې غوښتل په دې شکل له افغانستان ووځي.
Though we would not have wished to leave in this way.
دا یوې کته هم موږ داسې نه غوښتل په دې شکل راووځو، خو باید پوه شو چې موږ له متحدو ایالاتونو سره لاړو د امریکا د دفاع او ملاتړ لپاره. امریکایي پوځیانو د جګړې لویه برخه ترسره کړه. کته هم موږ اوس په ګډه له امریکا سره راووځو، خو په سیمه کې به فعال یو. خپلې بشري او انکشافي مرستې دوچنده کوو. 2.8 میلیون پاوند ته رسو سږ کال. په ګډه به له خپلو متحدینو امریکا او اروپا او نورې نړۍ سره له طالبانو سره په تماس کې اوسو. د هغه څه په اساس نه چې هغوی وایي، بلکې د هغه څه له مخې چې ترسره کوي.
And around the world.
د اګست 14 رئیس ګڼو لویدیځو او آسیایي هیوادونو له افغانستان د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو عملیات پیل کړي. ګڼو هیوادونو له خپل لوري د عملیاتو بشپړول اعلان کړي، خو امریکا لا هم په دې لټه کې ده چې د اګست 1 خپل خلک او افغان همکاران وباسي. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په هارو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې په یو بیان کې همداراز ویلي د دغو 14 میلیون کسانو په منځ کې 1 میلیون هغه کروندګر دي چې د وروستیو کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې WFO د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې په خبره د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور دوام کولی شي. د افغانستان د دولت په سلو کې 15 بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو لوتلو سره دا مرستې ودرېږي. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړ پوړي ایرانی چارواکي ویلي چې بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. بایدن خبرداری ورکړی چې چیرې اټومي خبرې ناکام شي نو هغه به په نور انتخابونو ته مخه کړي. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي علي شمخاني په خپل ټوټر لیکلي د ایران په وړاندې د نورو اختیارونو په کارولو ټینګار ایران ته دا حق ورکوي چې مقابل ځواب ورکولو باندې فکر وکړي. د جمعې پر ورځ د اسرائیلو له صدر اعظم نفتالي بنیټ سره په خپل لومړی ناسته کې جو بایدن ټینګار وکړ چې هغه به په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره ډیپلوماسي وازموي، خو که خبرې ناکامې شي چمتو دی چې په نورو انتخابونو غور وکړي. او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړونکو ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبی ایالت لویزیانیا ساحل په لور ورغله. د متحده ایالاتونو چارواکي غواړي د لسګونو زرو کسانو لپاره چې خپل کورونه څخه به بي ځای کیږي د سرپناغه موکړي. ډیری خلک خپل کورونه د وتلو له امر وروسته تښتیدل دي. د اوس د لویزیانیا ټول لارې لګاڼې ګونی سره مخ دی او د تیلو ټانکونه خالی دي. شپارس کال مخکې د کاترینا طوفان په لویزیانیا او میسیسیپی کې 1300 کسان وژلي. طوفان نن ورځ داسې وخت د غایلت په لور خوځیدل چې هلته روغتونونه د کووید 19 ناروغانو ډک دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوه اونۍ وزي خود دا ډله نه یوازې داسې تر اوسه د حکومت په جوړېدو دوه بریالی شوي بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه ولاړ دي. خلک ډېر دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت هم داسې دوام وکړي ښایي حالت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلام مشورې روانې دي او دا په دې معنا نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومت چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیوه چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15مې تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی. تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بې برخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لاد دی پر ځای چې دا څرخ روان وساتي هر څه په ټپه درولې دي. اکمل ظاهر چې تر لیسانس لوړې زده کړې لري او د یوې دولتي ادارې کارکونکي دی وای خلک لومړنیو خدماتو هم بې برخې شوي دي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلاتو سره مخ ده. که څه هم په وګورو په وخت کې چې طالبانو نظام په واک کې واغسته هر څه جوړ و سیستم روان و ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. حتی ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا روسي ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه خای چې کار اهل کار ته نسپارل بنه یوازې دا چې د چارو بیا پایل لزند سر مخ کړي بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډیرو حادثو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی وسروان دي د نظام پر مخړل به ډیر مشکل وي. خلک به ډیر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل سي انشاء الله قات څه به وسي. د دې معنی دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنی به دا چې څوک حکومت نشي چلول ډېر په ښه وجه به موږ اوس کولی به چې دا اوس هم اسلامي امارت په خپل حال د مختلفو تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو دپاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ سي اعلان سي د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستل.
خو د حکومت د جوړېدو تر څنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنه هم تر پوښتنې لاندې دي چې ګنې په یوې برخې متمرکز دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالی وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولویتوب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
دغه راز په افغانستان کې لکه چې طالبان واکمن شوي، په تیرو دوو اونیو کې بانکونو هم خپل فعالیتونه درولي وو، خو نن محدود فعالیتونه بیرته پیل کړي. خلک ښکاري چې د بانکونو په مخ کې کتار ولاړ دي. د افغانستان مرکزي بانک هم ټولو خصوصي او نور بانکونو ته یو لیک استولی او ترې غوښتنه کړې چې افرادو ته چې له دوی سره حسابونه لري باید په اونۍ کې له $200 یا معادل 20,000 افغانیو زیاتې پیسې ورنکړي. په دې اړه به په نورو خبرونو کې معلومات درکړو. خو بیا هم په افغانستان کې د اداري سکتور په برخه کې د راپورته شوو ستونزو په موضوع کې تمکیږو. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورین د خپلو دندو ته ور وغواړي. طالب ځای چارواکي وایي د ملکي مامورینو په وړاندې کومه ستونزه نشته او دوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. خو د راپورونو له مخې ډېر مسلکي کادرونه چې په لوړو پوستونو یې همکار کړی دی طالبانو له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې نور غیر مسلکي کسان ګمارل شوي دي. په دې اړه نور په دې رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک غوره کړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو ول خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویری دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکي حاجي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزن چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړی ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي که نه ثبوت یې کړی. په دې ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کیږي که نه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او داسې کوي دغه کوي دغه کوي. د پر از خپل دوی ته داسه وایم چې دا خلک چې د کوم فرض مخکې وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټي کړی دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپل ډپټي باندې په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلک ټول ورنښاله.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورته اکثر امنیت کې خواله راغلي خو دوی باید خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعه ګلو وایي
دا کوم امنیت مشتره وړای دا امنیت باید ټینګ شي. اسلامي مهارت مستعد را کړای دا چې ان شاء الله روزګار به وي ټول شموله حکومت به درته جوړو ان شاء الله هر څه ته وند ورکو ځوان ته ځوان ته ورکو سپیږی ته ورکو بل ته ورکو ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته د پیل خان باید دوی په خپل وعده باندې مشترک لک ودری شي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مالغه کری اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نه نو مصرفیات دا د شي کا دلته چوي داسې موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پدې کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر کې نه چې ډیره غریب علاقه ده غرنه علاقه ده هیڅ څه څه نشته د بهر ملکونو عربو ته څوک دی اته شهرو.
وخت ته رسیدو وروسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او دا وی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې ونډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي، هغه به د دې ملت هر وګړی سبق شي اخی دا به د ملت او د نظام روانیږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم علم د کړی دی هغه په کار باندې واچي اکه هغه په هر شک کې کړه انجنیری په شک کې کړه بل شک کې کړه په بل شک کې خو امارت د فار فکر لري چې د ټولو خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنی ختیځ لوري کې لری سرحدي ولسوالۍ ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لومړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ډېری لرې سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته یې د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراد اطلاعات و فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وی د یو دیده په شان نور مسلکي کادرونه چې اوس له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه.
د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او وړ کادرونه چې په تېرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړی بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک یې له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب سروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالی کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي. دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیر او شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کادرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګزار دی، او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته په درد خوري؟
دوی هڅې روانې دي. دوی په وار وار هڅې کوي. تېره ورځ هم موږ د انس اقانی د سکرتر سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي دغه مسله ورسره شریک سي، او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لرې نه کړی شي.
د فراد اطلاعات او فرهنگ رئیس اورنگ مختار چې وایي د آزادو رقابتونو له لارې په دندو ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی.
تازه، دقیق او بی طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د عمر په نوم د ماین پاکۍ محسی او چارواکۍ وایي هغه ماینونه چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښودل شوي د پخوانیو په نسبت ډیر خطرناک ځکه دي چې ډیری د خلکو د هستوګنو په سیمو یا ورته نږدې د تګ راتګ پر لارو کې ایښودل شوي دي. د دې محسی عملیاتي مسؤول فضل رحیم نن ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان کې په شاوخوا زر کیلومتره مربع ځمکه کې نوي ماینونه ایښودل شوي او له طالبانو غواړي چې د دغو ماینونو د ایستلو لپاره اقدامات وکړي. نور په دې رپورت کې
د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو نعمت الله چې د ملي پاو سرتیری و اته کال وړاندې د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې د من په چودنه کې سترګېډندې شوې. نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې د دندې پر مهال یې په چودنه کې دواړه سترګې له لاسه ورکړې او یو شمېر ملګري یې ټپیان او وژل شوي دي. نعمت الله وایی په جګړو او مین چاودنو کې څلور نور ورونه هم وژل شوي او دمګړی د 22 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. د یوازې نعمت الله نه دی چې مین چاودنې د لید ستر نعمت ورناخیستی، بلکې د سرپل اوسیدونکي ګلبدین هم د مین په چاودنه کې په دواړو سترګو ړوند سوی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په ملي اردو کې د ټولي قومندانو او په هلمند کې د مین په چاودنه کې مایوب سو. دای هموای اوس د خپل لسکزیز کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده. دوی دواړه خپل راتلونکي ته سخت اندېښمن دي او له طالب چارواکو غواړي چې ایښودل سوي ماینونه بیرته وباسي څو نور افغانان د دوی پر برخلیک اختانه سي. د ماین پاکونې د موسسې مسؤلین وایي په تیرو دوو لسیزو کې د جګړو د ښکېلو غاړو لخوا ایښودل سوي ماینونه افغانانو ته یو جدي ګواښ دی. د عمر په نوم د ماین پاکي موسسې عملیاتي مسؤول فضل رحیم د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تازه ماینونه تر ډیره په کلیو ولسوالیو او د تګ راتک په لارو کې ایښودل سوي نو ځکه خطرناک دي. نوموړی زیاتوي دا چې اوس نسبي کراري راغلي ممکن بې ځایه سوي کورنۍ یو ځل بیا خپلو مینو ته ستانه سي چې د دوی لپاره ماینونه اوس هم یو جدي ګواښ او لویه ستونزه ده. هڅه مو وکړه په تیرو دوو لسیزو کې د ایښودل سویو ماینونو د شنډولو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو له ژمنې سره سره یې بیا هم په دې اړه ازادي راډیو ته ځواب ورنکړ. د ماین پاکونې موسسې مسؤلین وایي تر اوسه طالب چارواکو له دوی سره د ماینونو د شنډولو او له منځه وړلو په اړه اړیکه نه ده کړې. په ملي او نړیواله کچه د موندنو له مخې په تیرو دوو لسیزو کې تر ډیره ملکیانو ته د سړک غاړې ماین په چاودنو کې درانه مالي او ځاني تلفات اوښتي. د دغو پیښو تر ټولو وروسته یې نږدې یوه میاشت وړاندې په پکتیا کې د سپرلۍ په موټر د ماین چاودنه وه چې له امله یې د یوې کورنۍ دیارلس غړي ووژل سول او دوه نور ټپیان سول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
بریتانوي چارواکي له افغانستان د بریتانوي وګړو او یو شمېر افغانانو د ایستلو د ماموریت له پای ته رسېدو سره ژمنه کوي چې نور هغه افغانان به چې وی نه شو کړی په تیرو دوو اونیو کې له دې هېواده وباسي هېر نه کړي. په عین حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هېڅ یو افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. نور له یوې لنډې دمې وروسته بریتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له بریتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره یې په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبې پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د بریتانیا لخوا له افغانستان د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبې له کابل هوایي ډګره پورته شوه او په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو، شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکي سیشن به چې د اګست 1 ده، ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان ووځي. په کابل کې د بریتانیا سفیر لوری بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوو، خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه بریتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبریالانو ته ورته هوډ څرګند کړ او ویې ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د په رسمیت پیژندلو یو جز وباله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو په رسمیت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به دوی د هیڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هیواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې افغانان ووځي نه هغه به قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اووه شتمنو یا سترو اقتصادي هیوادونو ته چې د جی او په نوم یادی پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګیږي.
ستاسو له پیغامونو
بشر احمدی هم د ننګرهار ولایت څخه مونږ په افغانستان کې د اسلامي عمارت په راتللو باندې پلان د انتخاباتو باندې خوشحاله یو. اول دا چې د افغانانو د وینې تویدل ودرېدل، دویم دا چې د ځواکو لاسونه د ظلمونو نه وچ شول او همدارنګه د غلو مخه ونیول شوه، او په راتلونکي کې چې د کومې اقتصادي ستونزو ویره موجود ده نو د هغې د ختمېدو ته هم خوشبینه یو. السلام.
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت او د تبیق نیولی زواړه مسلی اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولس همې دا خواهش. وسلام.
السلام علیکم. عمر مد لغمان څخه نړۍ کې نیولې موږ طالبان څخه پوره اطمینان حاصل کړو د ښه نظام او ښه حکومت د الله دې تل دې کامیاب لري.
السلام علیکم. ز عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کرښه ما زما دغه طالبان او لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي، خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړي نو دی ولې نه راځي سره، خو په دغه کې دی برخه واخلي او کچیر چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي او کنه پر ټول ملت غږ وکړي په اجازه واخلي. ټول به دعایي ورته وي چې سره دغه زما پیغام دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زریاس لغه پیغام له جلال آباد نه تاسو ته پریدم. دې ملي بیرغ ورځ باندې چې خپلواکي ورځ منندل کېدله د بیسود پل کې یو څار لشکرن هلک وویشته، د دې پوښتنه موږ چا نه وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام دې کارکوونکي رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کې جوړ خوشاله اوسه. ز عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو ته پیغام پریدم. ښه خوشاله یو چې دغه نوې حکومت ښه امنیت نیولې دي او ښه د غلو لاره هم نیولې دي. خلک په بازارونو کې ښه پراخ ګرځي او دوکانونو ته هیڅ کومه ستونزه نشته او ډېر یو باعزت خلک دي او ولس هم خوشحاله دي. ټول خوشحاله یو. همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو. مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې 10,000 درسره وې او چې 1,000 نیرو هم پروت و او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو نظرونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښي و کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. آیا پر موسیقي به بیا طالبان لکه د نویو مې لسیزې په دوهمې نیمه کې د خپلې واکمنۍ په مهال بشپړ بندیز ولګوي؟
هنرمندان ډیر سخت ډاریږي او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې مو په یوه تفصیلي راپور کې په دې اړه راپورته شو اندېښنو ته کتنه کړې ده. دغه ورځ د ازادي راډیو د ستاسو د ورکو شو ځانو د لټې بلونیزه خبرونه هم مه هېروئ. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې کېدونکې دي. صفي الله ستانکزی په سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرټکي وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونه د اگست د یو دیرشمې پر رانږدې کېدو لا هم د خلکو د ایستلو په لټه کې ده، که څه هم د عملیاتو د ورو کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې قومندانان یې ورته ویلي د ترګریز برید خطر ډیر موجود دی. د اگست په یو دیرشمه باید له افغانستانه ټول بهرني ځواکونه د طالبانو امریکا د تړون په اساس ووزي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت ویل له 4000 کم سرتیري په هوایي ډګر کې پاتې دي او غواړي ترم دینیټې خلکو باسي. بریتانیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو د ماموریت د بشپړولو اعلان وکړ. صدر اعظم بوریس جانسن نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل برتانوي پوځیانو په دوه اونیو کې 15000 کسان ویستل. ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې په هرو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 4 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن د خبرداری په ځواب کې یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي ویلي بایدن په ناقانونه توګه ایران ګواښي. او سمندري طوفان ایدا له مکسیکو خلیج په تیریدو د ویجاړونکي ځواک سره د متحده ایالاتونو جنوبي ایالت لویزیانا ساحل په لور ورغلی دی. مخکې په لویزیانا ایالت کې یو طوفان 1300 کسان مړه کړي وو.
د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. له هغې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي ورسره داسې اندېښنې هم راپورته شوي چې ګنې دوی به په افغانستان کې د نویو کلونو د واکمنۍ په څیر په دې هیواد کې ور بیا پر موسیقي بشپړ بندیز ولګوي. په کابل کې د موسیقي د زده کړې ملي مرکز له مخکې تړل شوی او یو شمېر هنرمندان هم له مخکې له افغانستانه وتلي. د دې مرکز مؤسس او مشر احمد ناصر سرمست وایي د دوی د 3500 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او هنرمند ژوند دا مهال په خطر کې دی. یو شمېر چارو کتونکو د موسیقي په شمول ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي او په طالبانو غږ کوي چې نه یوازې د هنري چارو مخه ډب نه کړي بلکې د هغو د ساتنې او روزنې لپاره نور اقدامات وکړي. په دې اړه زموږ د مشال څنګ همکار هارون باچا دا تفصیلي راپور چمتو کړی دی.
د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ ځوانو زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمېر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کانسرټ کې وغږولې. خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجې تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبان د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریض نه دی روښانه کړی. خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اگست پر 2 له آسترالیا مشال رادیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د ده په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو د تمنه کوي چې افغانانو ته د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي.
We remember that the previous time of the Taliban, it was a time that a cultural genocide took place against cultural heritage of Afghanistan.
ډاکټر سرمستوایی زمونږ په یاد دی چې طالبانو په خپلې پخوانی حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړ توګه د منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. دا غی تجربه په بنیاد او اوسنی حالت ته په کتو چې طالبانو جنگیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلن راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړل شي.
Until we have got assurances that the security of the students and the faculty will be provided.
طالبان له 1989 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا همساز غږونکی چې مشال رډیو سره په تېرو څو ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر وی نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال رډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکی د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال رډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکې حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و، دغه وس نه رسیږي چې نو څه کاروبار شروع کی، چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کای دا خلک مجاهد دس یو روشنی واچی چې آیا دا خلک بسک کی سبن کی چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خبرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نه شو د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 او 100 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه په خوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او دا چې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالی او کابل میشته دري ژبو نرینه او هم ښځینه سندرغاړو چې په وروستیو کې له هېواده بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو، ورته مو د هغوی پر واټسایپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پرېښول خو ځواب یې را نه کړ. البته په پېښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 20 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هېوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعري شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسې هم د پښتني خاورې هنرمندان جنگونو ځپلي دي، انتها پسندې ځپلي دي، بیا د کرونا چې راغله ډېر ډېر زیات وځپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر لیکوال او شنونکو عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې تر سره کړي وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د خپلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ مو ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندي پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
کوشو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او نیکی هیلی دا زری رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو په تیر بیا دوره کوسو عزیزانو مینوالو ته وړاندې کوم. ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه ما ته روشن چمتو کړي او تاسو ته وړاندې کوم. گران اوریدونکو په سر کې د یوې موضوع یادونه غواړم وکړم، هغه دا چې زموږ هغه گران اوریدونکي چې د کومچا د دوست یا عزیز د پیدا کېدو پیغام ورسره دیږي، نو کله چې د هغه نفر دوستان او یا خپلوان پیدا نسی نو زموږ دغه اوریدونکي زموږ څخه د دغه پیغام د بیا خپرولو هیله کوي. نو موږ د دغه اوریدونکو دغه هیله منو او کوشش کوو چې د دوی دغه پیغام چې موږ ته د سره را لېږلی دی بیا هم ورته خپور کړو. نو درن وځي دغه خبرونه د همجه دوستانو په پیغامونو سره چې ستاسو کوم دوست او یا خپل پیدا کړی دي او د هغه په اړه معلومات راکوي پیلو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هله دي ازادي راډیو کارکون کوریدونکو کتا زه هم فهم مسب کو عارف محبت ولې دې صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګش نه دي سرغون دي حلک ده نو وای چې زه د ننګرهار یم خپل پلار نه مم نوارې دي هر د چا زوی ورارې هر څوک زما غږ اوري نو د حساب نه مې تماس نیولې بیا هم زما شماره صفر وسوه دېرش یویس صفر صفر او ایم ټین شماره مې دا صفر و پنځه صفر شپږ یو درې یو خدای سامان. سلامونه د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د 18 نیټه ما سیسی محل د قلته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه وای د هرات د خانه یې د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجران ما کابل کلاکانو څخه د دې انجلې په اړه کوم معلومات غواړی مهرباني د مخې په دغه شمیرو مونږ ته زنګ وای. سپر شپږاویا نه پنځوس و سوه شپږ شپږ یعنی سپر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ بلا اتصالات میرا در سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه یعنی سپر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه الحمدلله یم د غزني ولایت اړیکه نیولې ده. نو موږ یو نفر پیدا کړی ده، شاه محمد نیمي، محمد الله زوی ده، د یکې ولسوالي ده. نو هر څوک هر چا ورځ کوي په دې شمېره د زنګ ووایي سپرناویا اویا نوي درې سوه دوه ویشت پیله شمېره ده. سپرناویا اته دېرش شپږ شپېته تراتیا پنځه واردیش میره وایم سپرناویا اته دېرش شپږ شپېته دراتیا اخر کې پنځه پس مننه له ازادۍ راځو.
السلام علیکم، زه دانا ولسوالی یم. د دارویو دا یو نفر چې د دارخوان نیمیږي د ماسم اکا زوی دی، د داما ولسوالی د انجران په کلي کې دی، که د هر مسلمان ورور یې دغه زموږ لمبر دی. صفر اووه سوه نه دېرش څلور شپېته نه نوي پر دا شمېره د زنګ ووهي، موږ به په لاس ورکړو. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ستړي مسې رام روشن صاحب افغانستان کے سپر اوه سپر سلور دو گشت آتا تا بیا دو آتا دو گشت شپاش شپاش هم در شمیره جی تماس بونیسی. ازادی رادیو و سلام شوختون و داری
درانا وریدون کو دا وستاسو در زین پیدا سوی عزیزان و پا حکل پیغامونه. اوس با هم راسو او دهو غوریدون کو پیغامونه باورو چی در خپول و رکو سوی و دوستانو او خپولوانو پلا چکیدی.
السلام علیکم، زه عبید الله ارمانی خبری کوم. داتیم د بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خانوزی وشدوم پیم مال د پښینه سره خبره کوم. د نور کلو په شان باندې لکه څنګه موږ یو ورکسوی اجي چې کوم دی د ډیر وخت سره دی د کور سره نادره کدی جمعه خان کا زوی دی چې دی په نامه باندې بل زوی نه لري. نو دغه کوم ورونه کزما आवाज اوري یا دې په خپل ما आवाज اوري د نوم غنی دی کچیر غنی ما خپل आवाज اوري یا بل مسلمان د غنی پاک معلومات لري وروله مصطفی دا لمر ټلیفون راوکی موږ او کورنۍ د مور پلار دی په خفګان کې دی په انتظار دی کوټه ګټ کورې په انتظار دی چې نن تی باور وکړي ملګرو چې دی د واټو نو کال تقریبا د چم دی د کورنا دره کې هیڅ معلومات هم نشته، نه د ژوند معلومات نه د مرګ معلومات. که هر مؤمن سو ماته د جمعه خان پاک معلومات دی په دا لمر دی مشته زنګ راوي زموږ ټلیفون شمیره ده 0 3 1 4 8 سپر یو سپر سپر یو و یعنی شمیره از لیبیا تکرارم په دغه وخت سره 0316 8017. مننه کوم از دې رادیو زنده باد.
بلی السلام علیکم، ما له خواد سلامونه او نیک کلیمونه ستاسو ته یو څه جوړ او روغ یاست. احمد سلام نه یاله ما د سکندر سره تاسو په تماس کیم. موږ دوه څه څنګه د سکاله کې چې ورک دي چې چا ته پاتې وي ما ته دې په داس نه را تماس ونیسي. سپر اویا شپږ شپږ نیوي یو سلو اتیا شمیره یو ځل بیا سپر اویا شپږ 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 نیوي یو سلو اتیا چا د خدای په امان.
السلام علیکم، بشیر احمد یم د لغمان ولایت څخه. زما ورور د پنځشنبه له ورځې را درکه ده لغمان ولایت مرکز څخه نه درکه شوی ده. کار چاته معلوم چې قاری سلیمان ولد عبدالمتین د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی ده. وسلام.
السلام علیکم، د غزنی ټول اوریدونکو او کارکونکو سلامونه زما طرفه. غلام تخیب عبدالمحمد زوی د عبدالعزیز وراره چې د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د شمنک په کلي تقریبا دا دېرش کاله کېږي چې دوی د خپل اصلي ټاټوبي څخه نادرخه دي. هیله ده که څوک به ده په عقله معلومات لري یا دوی خپل زمازه غواړي نو د مهربانۍ له مخې دې په دې شمېره زنګ ووهي 0 څلور څلوېښت 0 8 9 1 شپږ شماره بیا وایم 0 اویا څلور څلوېښت 0 8 9 1 شپږ.
وسلام. السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شاور د دښته د غږ مستولو. ما ورور ورک دی چې عمر یې د پنځلسو کالو دی د کاري یې په تن دی د پنځه میاشتې کېږي د کوره نادره کدې موږ یې څپرک نه لرو. هر مسلمان ورو د پړه معلومات لري یا د دې خپل زموږ आवाज اوري پر دغه شمیره د زموږ سره کوم شي چې پر و دوا واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه شمیره بیا وایم چې پر و دوا واره یو یو و شپږ و نه چې پر پنځه مرشان صاحب څنګه د هیله د چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته وایم چې شریف بلاک وړاندې د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ نه مې چې یو دوه سورک سي چې د هلمند ولایت مرګ ولسوالۍ دی په پلار نه مه او د لایا کال او د دین نه بچا خان چورک سي پاج مې چې کې سورک ته هر نومور ورور کې پاک له معلومات لري ما سره د بدلش مې راړي کوي چې پر وخت وا شوړاتیا اتچل سي د آزادی راډیو سره ډیر زیاته مننه شو خدای ته.
الو السلام علیکم. زه محمد داوود لکندار له ولایت دیدن لسوالی نه دا پیغام درته کوم. یما د زمان دی برک کی یو د شلو کالو دی یو د پنځو کالو دی. د شلو کالو د شمانو منی دی جگ نره الک ته د مخ غاشنه له نشانه دغه د مخ غاشنه یو کا جو واجب دی. دا بل کښنه د پنځو کالو دی سام الله منیږي. ار مسلمان ورور ته معلومات یې علی دلی علی شاسره یې کړه. د زنګ راته وی چې پر آیا فلور دې شپږ فلور سوا درې پنځوس مارا یې ورې ده. چې پر آیا فلور دې شپږ فلور سوا درې پنځوس اری څو د کښنال ما کې ده له سمون یاست چې له کور وته لري نه درک دی څو نه دې مر درک مال می دی نه دې ځوان سوا سلام خدای پامه.
السلام علیکم. ته عبد الله د ایران ولایت چارجر څخه خبر کوم. نړیوال ولسوالۍ د چارجر د کیریف خبر کوم. د اطلاع د حاجی کایر اغازی چې د وسیلین جان هغه صاحب مسایلی د هلمند ولایت په نړیوال ولسوالۍ د چارجر د کیریف دی. نو څو نو وخت کې چې ورک دی بیا یو میاش مخکې د کلار یو سړي یو میاش مخکې ازادي راډیو ته زنګ ونی وروره چې موږ د الک پیدا کړی دی دغه بیت الله. نو موږ هغه اعلان نو اورېدلی موږ ته دغه سړي اعلان نو اورېدلی هغه چا ویل چې ما واورېدی نو دغه اعلان والا دې مانا برته موږ په دغه شمېره زنګ ووهې صفر و صفر دوه دوه یو پنځه نه څلور پنځه بله شمېره ده صفر و دوه نه درې پنځه صفر و درې و شمېره بیا تکراروم صفر و صفر دوه دوه یو پنځه نه څلور پنځه صفر و دوه نه درې پنځه صفر و درې و. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالرزاق انگرار بچی او سارے څخه زموږ یو تریزی رشوه حضرت احمد دور اسکار کیږي د صدا خان زی په چاته معلومات دې دې نمبر مې سره اړیکه ونیسه صفر و یا درې څلوېښت څلور څلوېښت صفر یو شپږ.
سلامونه تاسو ته بیا ډاکټر زده رادیو ټول خوګو ته خاص او زنګړي سلامونه کوم. یو ځل بیا لیکي ته زراغلم سرتاج ننګرهارې در سره یې مل ننګرهار ولایت نه یم. دا چې ننګرهار ولایت څخه یو پښوم د اختر په شپو ځکه له کورنۍ څخه یا درک شوې دی میږي او میت فنم ورکوټه مشوم دی لس کلن په غاړه توري جامې ستو تفلی بخفودی که هر چه تای معلومات وی دورو ری و دزل ده هم دردی سفت پدر دوش مارو باندی بر خوالی سیپر سوا اتاویا نه سوا دری نه سوا سلور بلش ماره ده سیپر و سوا شپگت یا شپک شپیت و پینزه پنزو سلویخ شماری ورطا بیا تکراراو ما سیپر و و اتا نه سیپر دری نه سیپر سلور اتصالات شماره ده سیپر و سوا شپگت یا شپک شپیت و پینزه پنزو سلویخ. خواه تلا پامان.
بله خیر. سلام علیکم. سلامونه هاونی که هلی میومنه ایت نوزه نورکسو و اجزانو برنامه تا همونداغ پیغام پریردم تیز نایو ده کاکازیو ده جمه خام پنامه تقریبا داغ پینزویش کاله اومریو چی ندرک سودی او دو کاله اومری کیجی که هر رو هر مسلمان تا یپتوی یا پا شاو خواه سیمه کیوی نو کولای شي چې موږ ته په دغه شماره معلومات راکړي. زما د ټلیفون شماره ده صفر اویا اته څلوېښت دوه شپېته یو سلو اتلس. نو هله می داده چې هر ورور هر مسلمان ته وي نو په دغه شمیره دي معلومات راکړي. السلام علیکم.
سلام علیکم. زه یم نارګل له شکردرینه. نو یو دوه سورک دا اسماعیل نمیږي څلور کال کی چیرته یې مسته معلومات راکړي. شمیره ده صفر صفر و صفر پنځه صفر یو یو شپږ نه دوه.
سلام سلامونه کې له ټولو اردوونکو ته وړاندې کوم اکرام مینوال مې ښایسته کونل نه یو دوه هفتې مخکې د کونل نه یو اردوونکي ریاضت په نوم باندې زنګ کړی چې ما کوم څوک پیدا کړی دی. هغه زما د کاکا زوی دی، تقریبا اته کاله عمر لري دغسې، او ایاست پوډی دی چې ما پیدا کړی دی. خو دغه مرغه چې ما شمېره وانخیسته ازت ټول نه هیله کوم که زما هغه ګوري مهربانۍ له مخې زما دغه شمېره واخلي او مونږ ته دغه خپل ماشوم وسپاري. کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده. نمبر وایم صفر و درې یو پنځه پنځه نه صفر پنځه اته، یعنې صفر درې اویا یو سل پنځه پنځوس نوي اته پنځوس. تورو پیغام پرېښی چې دا ماشوم له ما سره دی، نو کوس کې زما دغه شمېره واخلې. ازت پروت نه هیله کوم چې ما ته زنګ وکړي، زما هغه ګوري چې دغه ماشوم لاس ته راوړو. خوشحاله اوسې، کور ودان خدای پامن. زه عبدالعلیم خبره کوم د کندهار ولایت خاکریز ولسوالۍ کې اصلي اوسېدونکی یم. په صورت کې دا څلور میاشتې کېږي چې په اړه یې معلومات نه لرو. محمد خان د حاجي محمد اکبر زوی د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلي اصلي اوسېدونکی یم. که چېرې دته دغه زموږ غږ دی اوري، معلومات کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د ضلع اباد کلی اصلي اوسېدونکی زمر یو دوست چې تقریبا پنځوس کاله عمر لري، محمد خان په نامه، د حاجي محمد اکبر زوی. د څلور میاشتې کېږي په اړه زموږ سره هېڅ نوی معلومات نشته. که چېرې دوی خپله دا اعلان اوري او یا بل دوست د په اړه معلومات لري، زموږ سره دې په یاد شماره تماس ونیسي. تشکر، مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو ته او کارکوونکو ته. زه عبدالصبور یم د مزار شریف نه. زما یو ورور ورک دی، غلام دستگیر نومېږي، د عبدالغفور زوی. په درې د اسد باندې کالنه وتلی دی، نادرکه دی، دوه لورګانې لري، یو بچی لري. هر مسلمان چې وڅان کوي ورته نږدې یا ویني یا ورسره وي. دغه یو اسلامي دین وعده کوي. دغه زما شمارې ته زنګ راته ووهي، صفر و اته دوه زلی څلور دوه زلی درې دوه زلی و اخر یم اته. تکرار د شمارې بیا کوم، صفر و اته څلور څلور درې درې و و اخر یم اته. د خپل اسلامي دین ادا کوي. شیرینی بابا تاوان د قدرت دار ګوج هر مسلمان سره کوي. بې کاسه خدا دې اتمن بده چا سره اصلي ګیله چې وړکی سړی دی د مخې غاښ هم مات دی. خدای مو مال سه. یو نری مننه ازادي رادیو نه.
قدرمنو دوستان، د همدې ورستي پیغام په اوریدلو سره ستاسو درن وزي دغه خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونه پورې تاسو ته د آرام ژوند او بشپړې روغتیا هیله کوم. په مخه مو شه.
جنت دے ماد پار پریختے زما کور پتا جنت دے ماد پار پریختے جون لٹان عبادت دے تد جون دغرچی نئے تد جون دغرچی نئے مورے مور پماچی نن راحت دے دغه ټول ستا برکت دے ستا غمونه مات یاد دے ستا فکرونه مات یاد دے تولش پمات دعا کړي ستا نفلونه مات یاد دے زری گل کرم زان دے خوری بس پر نی دباد وگمئے